السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو تر ډیره د سندلو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو دا به هم اورئ چې یو شمیر افغان چارواکي وایي چې په تهران کې پرونی غونډه د اعتماد جوړونې په هدف جوړه شوې وه او پکې ګټورې خبرې شوې دي. تر هر څه مخکې په موقع د دې ساعت خبرونه ته د بادغیس مرکز کې لا هم یو شمیر طالبان پاتې دي. تاجکستان زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر د 4 میلیونه واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د بادغیس مرکز قلیناو ته تازه دمه ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ډیر ژر به دا ښار له طالبانو په بشپړ ډول چان کړي. دغه وزارت پرون ماښام وویل چې طالبان یې له قلیناو نه په شا کړي، خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمیر طالبان لا په ښار کې شته. دفاع وزارت ویلي چې عملیات یې چټک شوي او په هوایي بریدونو کې د قلیناو په بیلابیلو برخو کې 9 طالبان وژلي او 23 نورې ټپیان کړي. طالبانو د قلیناو د جګړې په اړه تازه څه نه دي ویلي. د دوی وسلوال پرون سهار له څو خواوو دې ښار ته ننوتل، مهمې امنیتي ودانۍ لاندې کړې او زندان یې هم مات کړ. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي هغو افغان میرمنو ته ویزې ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې ممکن ژوند له خطر سره مخامخ شي. دا خبره رویټرز خبری آژانس د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی څرګند کړی کړې ده. دغه چارواکي ویلي د جو بایدن اداره زیان لیدونکو افغانانو ته د ویزو په ورکولو غور کوي چې دې ډله کې سیاستوالې، خبریالانې او فعالانې هم شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقونو بنسټونو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې فعالو افغان میرمنو ته لږ تر لږه 2000 ځانګړې ویزې صادرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیرو افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې چې د بدخشان له جګړې یې پناه وروړې وه. رویټرز آژانس څرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یوه بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره یې له ملګرو ملتونو او آغا خان بنسټ سره خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅې پیل کړي دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ښار ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي چې د دغو پاکستانی شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کورونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د المپیکي سیالیو کوربه دی د کورونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د دغو سیالیو تنظیمونکي اوس پر دې فکر کوي چې د لوبو پر سیلانیانو محدودیتونه وضع کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا شاوخوا 1.5 میاشت مخکې ویلي و چې هیواد به یې تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ځي. ویلنیوس پر بیلاروس تور پورې کړی چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لار ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې هم وویل، تاسو به په دې ساعت کې د سندرو میلمانه خپرونه واورئ، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنی چارو وزیر د پرونی غونډې په پیل کې تمه ښکارا کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشي د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسته د دواړو مذاکره کوونکو خواوو د اعتماد د پیاوړتیا او همداراز د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواوو نمایندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل و لوریو ترمنځ د قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوی دی او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی یې وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغاني خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس زمان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پروني برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دېره دي او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړو. طالبان پرون سهار له څو لوریو دغه ښار ته ننوتل او څو ساعته جګړه یې وکړه. پرون ماښام دفاع وزارت او هلته ځایي چارواکو وویل چې طالبان په بشپړ ډول له ښاره په شا کړي دي، خو د دفاع وزارت له نننۍ اعلامیې نه داسې ښکاري چې لا هم طالبان یا یو شمیر غړي یې د ښار په څنډو کې پاتې دي. ځکه دفاع وزارت ویلي چې تېره شپه تازه دمه ځواکونه قلیناو ته رسېدلي او د دوی په خبره عملیاتې ګړندې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر دغه ښار په بشپړ ډول له طالبانو نه تصفیه یا چان کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
لا هم د جګړې او تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو خدا زل د عام خلکو پر ژوند د تاوتریخوالي د اغیز پاړه درته وایو. لتیری یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې د طالبانو لاس ته لوېدلې د کندوز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی؟ تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا محل د کندوز د یو شمېر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلی نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کور یې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مېمهخانه مې اور واخیستله، زوی مې زخمي سو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی یاستو چې نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لا هم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو. دغه روانې جګړې یو بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگیږي، لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وس رسېږي نو هغه ته وس رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوي مقصد یې ازما په کور باندې وشتل دا 4-5 لک روپۍ نو ستاسو ماته ورسېدي. سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوايي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي. ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت ملت بولی کنه بولی.
د کندوز ښار د داخلو د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، زه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناش دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوي دي چې شپږ 90% ملکی وګړي جوړوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په ورځ په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 200 راته مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
تاسو له پیغامونو
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد دا دوه هیته چې کوم پلاوی کړی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول نایان دي، عالمان دي، مفتیان دي. او تاسو داسې عالمان نایان سره رسول کې هغه واچوي، عالمان نایان په ژبه کله سره پوهېږي.
خاک افغان اوسوال انسان ویله ده په ایران کې دیر زیات شمېر بندیان دي حکومت نیولې دي بیا یې څوک ټانکر وساچې څوک یې وزلې دي څوک دماغ په حالات کې د هغه موږ ته زنګونه وایست بلاز خدای تاسې ازادي راډیو ته یو راپور ورکړي موږ یو پوښتنه وکړو
السلام علیکم آزادي راډیو خبره کوم